د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماسپښین دوی په جسوي زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خپریږي. اجرایی ریاست وایي که د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړي، نو باید د دغې شورا د رخصتۍ پر مهال بل فرمان صادر او عملي سي. همداراز په جګړو کې د اغېزمنو سویو کورنیو حال در سره شریکوو. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د بخښنې نړیوال سازمان د سوریې هغه وسلوالې ډلې چې امریکا، سعودي عربستان، قطر او ترکیه یې ملاتړ کوي، په بې محاکمې وژنو، سړي تښتونې او شکنجه کولو تورنې کړي دي. او همداراز اورو د انډونیزیا پولیس وایي هغه موټر سایکل سپور چې نن یې په سوراکارتا ښار کې ظاهرا ځان وژونکې چاودنه وکړه، له داعش سره د تړاو په تور فراری وو. د بهرنیو خبرونو تفصیل وروسته خپریږي. لومړی کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نه دي درېدلې او لا هم روانې دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په هیواد کې د بچبازۍ ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره باید هر اړخیزې هڅې وسي. او د بامیانو سیمه چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو اندازه مهمات او وسلې نیولې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نه دي درېدلې او لا هم روانې دي. د دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې لا هم له حکمتیار سره د سولې خبرو ته هیله شته.
د مذاکراتو بهیر لا هم نه دی پرې شوی. سولې ته هیله شته. هیله من یو چې هغه بهیر چې پیل شوی و دوام پیدا کړي.
څه موده وړاندې د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې د پلاوي ترمنځ 15 مادیز لومړنۍ پریکړه لیک موافقه وشوه، خو وروسته د سولې خبرې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لخوا د اختر په مناسبت په یو پیغام کې په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غږ شوی چې د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په هیواد کې د بچبازۍ ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره باید هر اړخیزې هڅې وسي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له قومي مشرانو او دینی عالمانو څخه غواړي چې د دې پدیدې په وړاندې غږ اوچت کړي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې د دغې ناوړې پدیدې په وړاندې تر ټولو زیات مؤثر او مفید محراب دی، متنفذین دی او قومي مشران دی چې کولای شي ټول افغانستان کې غږ پورته کړي.
په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کم عمره هلکانو د ګمارلو او د هغوی د جنسي ځورونې په اړه راپور نه خپاره سول. د هرات سیمه چارواکي وایي چې د شندن په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې یو طالب قومندان او یو پاکستانی وسلوال وژل سوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ راډیو ته وویل دغه جګړه تیر ورځ ناوخته د بخت آباد په سیمه کې پیل شوې چې لا هم روانه ده. نوموړي زیاته کړه وژل سوی طالب قومندان ملا سمد نومېدی چې د ملا هبت الله د ډلې پلوي و او په جګړه کې څلور پاکستاني طالبان هم ټپیان سوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواړو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د بامیان سیمه چارواکي وایي چې د ملي امنیت د ځواکونو په هڅو په وشبر ولسوالۍ کې یو اندازه مهمات او وسلې کشف او ترلاسه سوي دي. د بامیانو والي طاهر زهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه وسلو او مهماتو کې درنې وسلې او د هغوی مرمۍ شامل دي. خو ښاغلي زهیر دا ونویل چې دغه وسلې او مهمات په چا پورې اړوند دي. له دې وړاندې هم په یاد ولایت کې یو اندازه وسلې او مهمات ترلاسه شوي چې د چارواکو په خبره د ایران مارکونه پرې وهل سوي وو. دا د افغانستان الوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له رضوان مراد څخه واورئ.
السلام علیکم. د ایران پر دولتی تلویزیون په یو خبر شوی مستند فلم کې ادعا شوې ده چې له داعش ډلې سره تړلو وسلوالو چې اوس نیول شوی په تهران کې د بروکسل او پاریس په سیر د حملو پلان درلود. په دې تصاویرو کې چې پرون خپاره شول دوه تنه تورن کسان وای دوی په عراق او سوریه کې استخدام شول څو په تهران او د ایران په نورو لوی ښارونو کې څو حملې پلان کړي. دا کسان هم همداراز وای چې د دې کار په بدل کې دوی ته د $1,000,000 وعده شوی وه. دو اونۍ مخکې د ایران استخباراتي چارواکو ویل چې دوی پراخې تروریستي حملې شنډې کړې او په تړاو یې لس ګونه کسان نیولي او له هغوی څخه یې نږدې 100 کیلوګرامه چاودونکي مواد چې په ګڼمیشتو سیمو کې د بمونو لپاره کار ترې اخیستل کېده ضبط کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک په عراق کې د داعش ډلې پر ضد او د عراق د شیعه حکومت په پلوۍ په جګړه کې ښکېل دی. د انډونیسیا پولیس وایي هغه موټر سایکل سپور چې نن یې په سوراکارتا ښار کې ظاهر ځان وژونکي چاودنه وکړه له داعش سره د تړاو په تور فراری و. په دې چاودنه کې یو پولیس ټپي شوی دی. پولیس وایي نور رحمان بم جوړونکی و او شپږ میاشتې وړاندې په سوراکارتا ښار کې د امنیتي ځواکونو له یوې چاپې څخه په تیښته بریالی شوی و. د انډونیزیا جاوا جزیره د سخت دریځو د فعالیت سیمه بلل کېږي. په دې سیمه کې المکمین ښوونځی دی چې بنسټ ایښودونکی سخت دریځه ابوبکر البشیر دی چې دا مهال په عمري قید محکوم دی. د نفوس له نظره د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر هیواد اندونیزیا چې 2.5 میلیونه وګړي لري په تېره یوه لسیزه کې د سخت دریځو ډلو د خونړیو بریدونو شاهد دی. د بخښنې نړیوال سازمان د سوریې هغه وسلوالې ډلې چې امریکا، سعودي عربستان، قطر او ترکیه یې ملاتړ کوي په بې محاکمې وژنو، سړي تښتونې او شکنجه کولو تورنې کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دغو یادو ډلو په تېرو 4 کلونو کې په حلب ښار کې یوازې 30 وارې خلک اختطاف کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې هغه خلک شکنجه کړي او له حقونو یې سرغړونه کړې چې د بشارست د حکومت د زور زیاتي څخه یې وسلوالو ډلو ته پناه وروړې وه. په داسې حال کې چې د عراق خلک د وروستۍ خونړۍ ځان وژونکي حملې د قربانیانو لپاره د ویر په حال کې دي. په دې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 214 ته رسېدلی دی. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش منلی دی. په عین حال کې خلک د عراق حکومت ته په غوسه دي چې د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. له بلې خوا بغداد پرون 15 کسان چې تروریزم په تور محکوم شوي وو اعدام کړل او وویل چې 40 نور تروریستان هم نیولی دي. له بلې خوا د بغداد په تجارتي کرا د سیمه کې د یکشمې په نیمه شپه د دې حملې د نورو قربانیانو د مړو د موندلو لپاره عملیات دوام لري. او د ژونو په نوم د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا هوایي بیړۍ د مشتري سیارې مدار ته له رسېدو وروسته خپل 15 کلن مزل پای ته ورسو. ناسا نن د دې خبر د ورکولو تر څنګ ویل چې دا فضایي بیړۍ به د شمسي نظام د دې لوی سیارې په اړه څېړنه وکړي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. اجرائیه ریاست وایي که د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړي، باید د دغې شورا د رخصتۍ پر مهال بل فرمان صادر او عملي سي.
کېدای شي هغه د کمیسیون نتیجه تایید راووځي او که تایید سو خو هغه د کار به مخکې یوسي.
څېړونکي وایي پاکستان ته د امریکایي سناتورانو د سفر پر مهال هغوی ته د شمالي وزیرستان اصل تصویر نه دی ښودل سوی او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې اوس هم د طالبانو بریدونه دوام لري.
دا فرشتو خو نه دي کړي، دا خو هماغه طالبان دي، هماغه حقانیان دي، هماغه ډلې دي، د هغوی مشران پاکستان کې ناست.
د نړۍ د نورو انسانانو په څیر افغانانو هم د ټکنالوژۍ استعمال زیات کړي. آیا ټکنالوژي افغانانو سره نږدې کړي او که د یو بل لري کړي دي؟
او نږدې خپلوان د فیسبوک او ټلیفون د لارې مبارکي ورته ورکړو او مراسم خلاص کړي، دا یو ډول سهولت دی اوس خلکو ته.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اوریدل مه هیروي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اجرائیه ریاست وایي که د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړي، نو باید د دغې شورا د رخصتۍ پر مهال بل فرمان صادر او عملي سي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډې کمیټې پریکړه نه ده کړې. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه بیا وایي که فرمان رد سي نو غوره لاره یې دا ده چې له سترې محکمې دا وضاحت وغوښتل سي چې آیا ولسي جرګه په وروستي کال کې پر انتخاباتي مسایلو کار کولای سي او که څنګه. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
د اجرایي ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان وایي له زماني اړخه په خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو ترسره کېدل ممکنه نه دي. ښاغلی محمد خان له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل چې دی ولسي جرګې ته د تقنیني فرمان د لیږلو مخالف دی او د حل لاره د دغې جرګې د تعطیلاتو پر مهال د فرمان صادرول او عملي کېدل دي.
باید ووایم چې لاره یې دا ده چې د فرمان د تعطیل په وخت کې رئیس جمهور فرمان صادر کړه او همدغه فرمان عملي سي او له مخې کارونه مخې ولاړ سي. کیدای شي هغه د کمیسیون نتیجه تایید راووځي او که تایید سو خو هغه د کار به مخې ولاړ سي.
دا په اصل کې د چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د دوهم ځل لپاره ولسي جرګې رد کړ، خو مشران جرګې بیا له ځینو تعدیلاتو سره تایید کړ. اوس په د دواړو جرګو ګډه کمیټه د دغه فرمان د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د مشران جرګې اداري پلاوی وایي شایي ګډه کمیټه تر کوچني اختر وروسته خپل کار پیل کړي. افغان حکومت د روان کال د میزان میاشت 24مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. اخوا د انتخاباتو د څار د مؤسسې مشر جانداد سپینغر وایي تر هغو چې د اوسني فرمان برخلیک معلوم نسی نو حکومت نسی کولای بل فرمان صادر کړي. خدای وایي غوره لاره له سترې محکمې د اساسي قانون د 109 مادې د تفسیر غوښتل دي.
خلاره دا ده چې د سترې محکمې نه د اساسي قانون د 109 مادې تفسیر وغوښتل شي او کچېره تفسیر د زیور کول شي چې پارلمان په اخر کال کې نشي کولای چې انتخاباتي قوانين په خپل اجنډا کې ونیسي، دا به بنیادی د مسله حل کړي.
شغل سپین غر زیاتوي که فرمان بیا هم د ملي شورا د ګډي کمیټې لخوا ردیږي نو ولسمشر کولای سي بل فرمان پرته له دې چې شورا ته واستوي صادر او لمخې اجرات وکړي. خو افغان حکومت وایي په هر صورت به د انتخاباتو موضوع په جدیت سره تعقیبوي او دا بهیر به ونه درېږي. جمهور ریاست ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته $10 میلیونه ځانګړي کړي او انتخابات به په خپل وخت وسي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. د امریکایي سناتورانو یو هیئت په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي د پاکستان ملکي او نظامی رهبران د ځان په اړه د نړۍ په لیدلوري کې بدلون احساسوي او د هغوی پیغام دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسایلو د څېړلو لپاره یو بل فرصت ورکړل سي او د ستونزو د حل په برخه کې هڅې وکړي. آیا امریکایي سناتوران خو به د منځګړو په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ ترنګلتیا د له منځه وړلو هڅه نه کوي؟ دا پښتنه د یوې مرکې په پیل کې اجمل انت ولسمشر اشرف غنی د ویاند له مرستیال دوا خان مینپال څخه کړي. ښاغلی مینپال په جواب کې داسې وویل:
د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو هیئت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان او امریکا او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په همکاریو خبرې کړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل امریکا د افغانستان ستراتیژیک متحد دی او په سیمه کې حالات لنګدي څاري. د مینپال په وینا امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته وویل پاکستانی مشرانو احساس کړی چې د دې هیواد په اړه د نړۍ نظر په بدلیدو دی. د ولسمشر غنی ویاند دوا خان مینپال زیاته کړه چې امریکایي سناتورانو په دې لیدنه کې ولسمشر غنی ته وویل د پاکستانی چارواکو سره په لیدنو کې د هغو پیغام دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو د څېړلو لپاره یو بل فرصت ورکړل شي چې د ستونزو د حل په برخه کې هڅې وکړي. امریکایي سناتورانو ولسمشر غنی ته ویلي د پاکستان له دولت څخه اسلام آباد ته په خپل وروستي سفر کې وغوښتل څو په عملي توګه وښيي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې همکاري کوي. خو آیا افغان حکومت چمتو دی چې پاکستان ته یو بیا فرصت ورکړي؟ افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د صادقانه همکاریو څرنګوالی داسې عملي اقداماتو ته اړتیا لري چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د پاکستان سره د همکاریو ټولې لارې اسمویلې او وسته عملي اقداماتو پرته بله لاره نه ده ورپاتې. ارګ د ولسمشر غنی له خولې وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې باید د دوو دولتونو په توګه وي. نوموړي زیاته کړې د ښه ګاونډیتوب لپاره د افغانستان د هڅو سربیره سکل په هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه چې د افغان حکومت په وینا د ډیورند کرخې لا غاړې د حقانی په څیر شبکې ترسره کوي زیاته شوه. ولسمشر غنی زیاته کړی پاکستان کولای شي د عملی اقدامات له حقانی شبکې سره له جدي چلن پیل کړي چې د نوموړي په وینا د افغانستان د خلکو ضد د عمده جرایمو مسؤل ده. افغان حکومت وایي دا شبکه د طالبانو د عمده مټ په توګه عمل کوي او په وړاندې تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. امریکایي سناتوران جان مکین، لینزي ګراهم، جو دانلی او بن سیسی مخکې له دې چې کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري د شنبې او یک شنبې په ورځو یې په پاکستان کې له پوځي او ملکي چارواکو سره خبرې کړې وې. دوی د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان میرانشاه کې یوې پوځي اډې ته وروستل څو ورته په سیمه کې د خپلو وروستیو عملیاتو په اړه معلومات ورکړي.
و امور دل چې افغان ولسمشر وایي له پاکستان څخه د داسې عملی اقداماتو په تمه دي چې لمخې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی راکم سي. ولسمشر دا خبرې د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې د رئیس جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو یو هیئت ته کړي. د امریکایي سناتورانو دی پلاوی چې له دې مخکې اسلام آباد ته تللي وو افغان ولسمشر ته ویلي پاکستاني مشرانو د ځان په اړه د نړۍ د لیدلوري بدلون احساس کړی دی او غواړي چې د همکارۍ بل فرصت ورکړل سي. څیړونکي وایي امریکایي سناتورانو پاکستان ته د سفر پر مهال په شمالي وزیرستان کې له سیمه ییزو مشرانو یا عادي خلکو سره نه دي کتلي چې له اصلي حاله خبر سي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پاکستان او سیمه ییزو چارو له کارپو محمد تقی سره مې په دې اړه خبرې کړې او په سر کې مې ځینې پوښتلې چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې داسې سفرونه څومره اغیزمن کېدای سي.
وزیرستان ته د هغه وخت کې بوتلل شو د پاکستان ځواکونو د غي میزباني کولو چې کم وخت کې د حقانیانو یا د نورو خلکو ډېرې غزینه راپورته شوې دي. په فرض محال کې دای چرته کوچ لاک ته تلیو یا د سویلی کورم ته تلیو چې په خوانی کیمپونه دی هلته د جهادیانو هغه کې د حقانیانو نور خلک اوسم ډېر دي. نو بیا خو به ما وایي چې یاره واقعتاً پاکستان سره پالیسۍ کې بدلون راوستی دی. کمکین صاحب د پاکستان د وینا باندې د پاکستان د فوج د وینا باندې اعتبار کوي نو خوښه ده. خو امریکا کې یو متل دی او د ریپبلیکن پارټي صدر چې ښاغلی ریګن هغه به دا وایي چې اعتبار کوه خو تحقیقات کوه. مکین صاحب ته باید چې دا معلومات پوښي چې دا خلک اخر لاړل چرته که حقانیانو په میرانشاه کې یا درپخیل کې نو هغه کم ځای ته تللی دي.
تاسو څه فکر کوئ چې آیا داسې سفرونه به د پاکستان او امریکا پر خپلمنځي اړیکو څه تغییر یا بدلون راولي؟
تقریبا 15 کال وشول چې امریکایي سیاستمداران پاکستان ته ځي او د پاکستان د ځواکونو مشران امریکې ته راځي. سره راتل ښه دی خو بنیادی پالیسو کې د پاکستان د پالیسو کې بدلون نه دی راغلی. جی پاکستان کې خو طالبان خود سمې په علاقې کې پروت دی، ایڈمنسٹریټیو ایریا کې دی، قبایلو کې نه دی. پاکستان پالیسي کې بدلون ځکه نه دی راغلی چې تاسو دوه خپل د تیر د روزه میاشت کابل کې کوم بریدونه شوې دي د نیپالی سکیورټی ګارډز باندې او بیا د پولیس کډټانو باندې. دا فرشتو خو نه دی کړی کنه. جی دا خو هغه طالبان دی، هغه حقانیان دی، هغه ډلې دي، هغه مشران پاکستان کې ناس.
جان مکین تاسو په فکر ولې اوس پاکستان ته د تګ اړتیا احساس کړه؟
ملاستر منصور د مرګ نه پس د پاکستان امریکا تعلقاتو کې چې کم تاوتریخوالی راغلی دا نو د پاکستان لړخه دا کوشش کیږي چې د امریکای سره تعلقات لګري وایف شي. داسې خبرې اورو دقیق معلومات نه دی خو داسې اورو چې دا دوره د پاکستان د انویټیشن باندې او خصوصا د جنرال راحیل شریف د انویټیشن باندې وو. یو معمولی مثال تاسو در کوم، یو محفل کې زه وم د تیر میاشت کې میامی کې د ډاکټرانو محفل او د پاکستان موجوده سفیر حاضر سفیر چې کوم دی هغه محفل ته راغې. ډاکټرانو ته عام ډاکټران دي سیاست سره تعلق نشته، هغه ته دا وایي چې تاسو دا کار وکړئ چې د پاکستان لپاره لابینګ وکړئ چې کوم سنټور پیژنې که کانګرسمن پیژنې هغه ته وایي چې دا د اف 16 الوتکې چې دي د دې ډیل چې خراب شوی دی دا پاکستان ته ورکې. نو تر دې حد پورې خو پاکستان رسیدلی دی چې عامو خلکو ته وایي چې یاره لاړ شي موږ لپاره لابینګ وکړي. نو زه راپاس د ماګه ټایم په ما سفیر سره ته وایي چې یاره موږ خو ډاکټران یو، تاسو لپاره سیاست کارونه نشو کول. امریکا اوورال خو دا نه غواړي چې پاکستان سره چېرته اړیکې بالکل داسې پوزیشن ته ورسي چې خبره جګړې ته لاړ شي. زما خیال دی چې امریکا یو ریلیشن شپ ساتل خو غواړي. خو تاسو د لینسي ګراهم باندې د کابل نه چې هغه سي ان ان ته ورک هغه تاسو وکړه په یو انټرویو کې هغه وایي چې دنیا چې کوم ده هغه بلکې ښاغلی اوباما ته وایي چې لکه افغانستان هیروي نو تاوان به ستاسو وي.
په هیواد کې ورستۍ جګړو بیوزلی او کډوالۍ د ډیرو افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. په جګړو کې د اکثرو میرمنو خاوندان، ورونه یا د کورنۍ غړي وجل سی او اوس دا میرمنې په خپل د کورنۍ لپاره نفقه برابروي. زموږ همکار سباون کاکړ د یوې ښوونکي ژوند ته کتنه کړې. دا میرمن وایي هغه وخت د اختر پر اتک خبرېږي چې خیاطۍ او یا نور مزدوري لپاره د خلکو کورونو ته ولاړه سي.
هر کاری میتونه چیزی که میشد میکردم به خاطر اولاد، اولاد ما تربیه صحیح و جامعه بیا یک چیز الهی و یک چیز خراب نده.
د ژوند کړاوونو یو ښوونکې دې تاړه کړی چې د رنو او شاخه کارونو ته مخه کړي. دا میرمن انیس نومیږي او د شپږو اولادونو مور ده. د دې میرمنې کور ته په ننوتو د سړي زړه سوځي. انیس د خپلې معلمۍ له معاش څخه نه یوازې دا چې د ماشومانو نفقه برابروي، بلکې د کور کرایه هم ورکوي. د انیس زړه له خبرو ډک و. خپله کیسه یې داسې پیل کړه:
اولادونه مې ډېر واړه و چې د ژوند ملګری مې مړ سو. یو زوی لرم چې شپږ کلن دی، یوازې په معلمۍ نه کېږي. مجبوره یوه ورځ د یو چا د کور کار وکړم او بله ورځ بل لوري ته مخه کړم، لکه د خلکو د کور کارونه او د کالیو مینځل.
انیس ته مو د مخکې یوازې ښوونکي وه، خو کله چې ماشومان یې لوی شول دې ته اړ شوه چې درانه کارونه وکړي او د خلکو کورونو ته د مزدوري لپاره ولاړه شي.
ډېره ستونزمنه ده چې یوه پاکه وظیفه ولرې او لوړې زده کړې دې هم کړې وي او بیا نو د خلکو د کورونو درانه کارونه کوي. مجبوریت و، نو څنګه وکم؟
ما د هغې ښوونځي په اړه ورڅخه وپوښتل چې دا پکښې ښوونکې ده. راته ویې ویل چې نه غواړم چې زده کوونکي مې د ژوند له دغه حال خبر شي او دغه حادثه یوازې په خپل زړه کې ساتلې وه.
خپلو اولادونو ته متوجه یم، کوشش کوم چې اولادونه مې ښه تربیه سي، مکتب ته ځي او نه غواړم چې پر سړکونو بې ځایه وګرځي. غواړم اولادونه مې ښه تربیه کړم، حتی که هر څومره مجبوره هم سم.
وایي کلونو مخکې د ژوند ملګری خلګو د شپې له کوره په زور وایست چې تر اوسه د ژوند او مرګ خبر نشته. انیس خو خپل روحیه له لاسه ورکړې وه، خو د خپلو اولادونو لپاره هم مور وه هم پلار. اوس مهال د اختر ورځې دي. دغه مور د خلکو جامې ګنډي او د خپلو اولادونو لپاره هیڅ هم نه. دغه مور کې یوازې په دې خبره ده چې اختر ورسید، د خلکو لپاره جامې ګنډي چې د اولادونو لپاره خوراکي توکي او د کور کرایه پیدا کړي.
غان اولادو چې بخورم هم ته مې کوم ځم بخورم چې کوم شان ده نه دې هیڅ خبر نه سم.
د اولادونو غم څه بخورم لختر نه خبر نه يم، یوازې دومره کیږي چې وې خرو او د اولادونو قلم او کتابچه سي
لګي بخورم راځم تیر نشم.
د افغانستان دی خلګي په کلونو کلونو مهاجرت، جنگ او فقر تجربه کوي. شاید په دغه هیواد کې د انیس په شان ډېر داسې میندې وي چې د خپلو اولادونو یوازینۍ تکیه وي، خو دغه مور وایي چې خپلې زده کړې د خپلو اولادونو د ارزوګانو قرباني کړې او نه غواړي چې هیڅکله هم خپل اولادونه درنو کارونو لپاره جادو ته واستوي. انیس د خپل ژوند ډېرې ترخې لیدلې دي، له دغه ستړي ژوند څخه ډېرې قصې او خاطرې لري.
یوه خواشي مې ده چاره ورڅخه نه لرم، سپین سرې ده. مجبوره یم یو شی ورته وکړم، هغه هم یوه مور ده. که ډېر نسم کولی حداقل لږ خدمت خو یې کوم.
په دسترخوان کې یوازې څو ټوټې وچه ډوډۍ لیدل کېدل. په اشپزخانه کې یې نور داسې څه نه په سترګو کېدل چې د سړي زړه دې ورته وشي. دغه مور کې وایي چې په اختر کې یې ګاونډیانو ډک ډک دسترخوانونه چمتو کړي، خو په خبره هغه څه چې د لاس په تناکو یې پیدا کړي ډېره خوشحاله ده او د خلکو دسترخوانونو ته سترګې نه اړوي.
اولادونو ته مې مثالونه ورکوم، وایم راتلونکی مو روښانه ده، قصې او داستانونه ورته وایم. وایي خلک څنګه ژوند لري، زه ورته وایم زموږ خدای مهربانه دی. ټولو میندو ته مې دا پیغام دی چې خپل اولادونه لارو او کوڅو ته د درنو کارونو لپاره وانستوي.
د دغې مور کې پیغام نور میندو ته دا دی چې د یوې مړې ډوډۍ لپاره اولادونه مجبور نه کړي چې د درنو کارونو لپاره کوڅو او بیابانو ته ووځي. د مور کې د نور میندو او سرپرستان څخه غواړي چې له خپل همت څخه کار واخلي او یو مقدس کسب ته مخه کړي او خپل اولادونه داسې وروزي چې په راتلونکي کې د خپل هیواد د خدمت مصدر وګرځي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د که د انټرنیټ اسانتیا لري، ازادي راډیو په انټرنیټ کې واوري. azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ. لینک د ویب سایټ په لومړی مخ کې پروت دی. انګیرنې دا دي چې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفادې د خلکو ترمنځ واټن راکم کړی. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفادې د دوی د ټولنیزو اړیکو رنګ ته بدلون ورکړی دی. د دوی په وینا اوس مهال په اخترونو کې د تګ راتګ ځای تر ډیره انټرنیټ، موبایل او د ټولنیزو شبکو له لارې پیغامونه نیولی. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې اورو.
د ساینس او ټکنالوژۍ وروستیو پرمختګونو د ژوندانه د نورو برخو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو بڼه هم بدله کړې ده. تر ډیره افغان ځوانان وایي له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده د دوی په ټولنیزو اړیکو کې پراخ بدلونونه رامنځته کړي دي. د دوی په وینا اوسمهال تر ډیره ټولنیزې اړیکې په ځانګړي ډول یو شمیر مناسباتي ورځې ټلیفون او پیغامونو ته محدودې شوې دي. میرویس او فرهاد د هغو ځوانانو له ډلې دي چې اختر د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې خپلو دوستانو ته مبارکي ورکوي.
فیسبوک او ټولنیزې رسنۍ په ټوله کې انټرنیټ نو یو ډول سهولت را پیدا شوی. هغه ځکه چې کله مونږ لمانځنه راشو لومړی په موبایل باندې په میسج هغه ملګرو ته او د دوستانو ته چې موږ سره موبایل نمبر وي او د موبایل د لارې میسجونه ورته لیږو. څوک چې پاتې کیږي هغه په فیسبوک کې را سره وي. نو موږ کولی شو په دوه ساعتو کې یا درې ساعتو کې ټول ملګري او نږدې خپلوان د فیسبوک او ټلیفون د لارې مبارکي ورته ورکړو او مراسم خلاص کړي. دا یو ډول سهولت دی اوس خلکو ته.
سابق میرفتیم د روزایی در خانه دوستان، حال از طریق انټرنیټ، از موبایل، دکان یا در خانه میباشید و تماس میشید. مبارک خوب هستی، بخیر هستی.
سره له دې چې په تیر کې د اخترونو په ورځ به خلک د یو بل کورونو ته ورتلل او خپل دوستان او خپلوانو سره به لیدل، خو اوس لیدل کېږي چې دا فرهنګ ورځ تر بلې د بدلون په حال کې دی او د نوې ټکنالوژۍ اغیزې د اخترونو په ورځ په وضاحت لیدل کېږي. اوس پوښتنه دلته ده چې ولې خلک نه غواړي چې د اخترونو په ورځ د خپلو خپلوانو او دوستانو کورونو ته لاړ شي. یو شمېر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي لا هم صمیمیت شته، خو د یو شمیر ستونزو له وجې تر ډیره نه توانیږي چې له نږدې خپل دوستان وګوري. د کابل ښار اوسیدونکي عزیز احمد ازادي رادیو ته وویل چې له امنیتي پلوه د ډاډ نشتون یو له هغو دلایلو دی چې خلک نشي کولی د خپلو دوستانو او خپلوانو کورونو ته لاړ شي.
موږ نشو کولی چې د دوستانو پوښتنې ته ورشو ځکه چې امنیت ښه نه دی. کله چې جومات ته ځو زموږ زړه په اندېښنه کې وي چې خدای مکړه کومه چاودنه او انتحار ونشي. له همدې امله نشو کولی چې په اخترونو کې خپلو دوستانو کورونو ته ورشو.
لبلی خوا یو شمیر پخوانی مشران بیا وایي چې د اقتصادي نیمګړتیاو تر څنګ چې اوسمهال خلک ورسره مخ دي، هغه مینه چې پخوا د خلکو ترمنځ وه د راکمېدو په حال کې ده. دوی وایي اوسمهال د اخترونو لمانځل د تیر په څیر رنګ او شور نه لري. مولوي عبدالظاهر صدیقي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پخوا چې کوم د خلکو په منځ کې هغه په ټولنو کې کوم محبتونه او کومې مینې وي اوس ډېرې کمې شوې دي. پخوانی د هغې تکلفات نو ساده طریقه هغوی دا وه چې هغه څوک چې په لارو کې به ولیدل هغوی ته به نور چې به کورونو ته به ورتلل، حتی لری لری بانډو کلو ته به د مشرانو ته دارنګې د سپینګیرو ته هلته به ورتلل او دا الفاظ به ورته ویل په مبارکۍ کې چې تقبل الله منا و منکم، چې الله پاک د ستاسو نیک اعمال هم قبول کړي او زموږ نیک اعمال هم قبول کړي، چې دا د یو محبت ډیر ښه اظهار و.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د اخترونو په ورځ د دوستانو او خپلوانو کورونو ته تلل د یو بل ترمنځ مینه زیاتوي او اړیکې پیاوړي کوي، خو ټینګار کوي هغه کسان چې نشي کولی د خپلو دوستانو کورونو ته ورشي د انټرنیټ او ټلیفون له لارې پیغام استول اړین دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته را استولې دي.
تاسو له راستول سوی پیغامونو څخه یو څو درته لولم. خانزاده منګل له پکتیا څخه لیکلي، د پکتیا ولایت د مچلغو بند چې 14 کاله کېږي د جوړېدو کار یې پیل سوی، د نامعلومو دلایلو له کبله درېدلی. د پکتیا د چارواکو او مرکزي دولت ترغم ته توجه غواړم. الهام پردیس له خوست څخه لیکلي چې د ازادي راډیو همدارنګه د ټولو زیارکښه کارکوونکو څخه یو نړۍ مننه چې د ګرانو هیوادوالو لپاره د ټولنې د اړتیاو په اساس د سهار د اوو د ماشام تر اوو بجو پورې خبرونه وړاندې کوي. ژوندۍ دیوی ازادي راديو. ډیره مننه. او شکیب له کندهار لیکلي، حکومت باید د کندهار سرحدي ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي، کنه کندهار به هم د نورو ولایتونو په څیر نه امن سي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي، نړیوال که د افغانستان امنیت ته وفادار وي نو پاکستان دې تجزیه کړي او یاد یې د تروریستانو ځالې ته چې په پاکستان کې دي په زغرده ځواب ورکړي. رحیم الله خیبر له هرات څخه لیکلي، له طالبانو څخه دا هیله کوم چې د اختر په ورځو کې جنگ ونه کړي، پرېږدي چې د مظلوم افغان ولس د اختر ورځې په غم بدلې نسي. د ازادي راډیو خبرونه نیمای ته رسیدلې. د خبرونو لنډیز له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نه دي درېدلې او اوس هم روانې دي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې یو طالب قمندان او یو پاکستانی وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دې هېواد کې د بچبازۍ ناوړه پدیدې د مخنیوي لپاره باید هر اړخیزې هڅې وشي. د ایران پر دولتي ټلویزیون خپاره شوي مستند تصویرونه ښیي چې له داعش سره تړلو وسلوالو ډلو چې اوس نیول شوي په تهران کې د بروکسل او پاریس په څیر د حملو پلان درلود. د اندونیزیا پولیس وایي هغه موټر سایکل سپور چې نن یې په سوکارتا ښار کې ظاهره ځان وژونکي چاودنه وکړه له داعش سره تړاو لري. او د بخن نړیوال سازمان د سوریې هغه وسلوال ډلې چې امریکا، سعودي عربستان، قطر او ترکیه ملاتړ کوي په بې محاکمې وژنو، سړي تښتونې او شکنجه کولو تورن کړی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي هغه اسانتیاوې چې د صنعت د ودې په برخه کې د ولسمشر لخوا صنعتکارانو ته په پام کې نیول شوي په بشپړ ډول نه عملي کېږي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې په حکومت کې دننه یو شمېر ټیټ رتبه مامورین د صنعتکارانو د فعالیتونو مخه نیسي.
تر اوسه پورې یا په وزارتونو کې ټول هغه فرامین او هغه امتیازات چې د افغانستان د ولسمشر د خوا یا د اقتصاد عالي شورا لخوا صنعتکارانو ته ورکول کېږي، هغه سل په سلو کې عملي شوي نه دي. او په عملي کولو د هغو کې خواشینۍ سره باید ووایم چې د عادي مامورین څه تعلل او تعلل کړو او هغه په جدیت سره نه تعقیبوي.
د شغلي کمینزاده په خبره، افغان حکومت د ویزو، خامو موادو او تعرفو په برخه کې یو شمېر اسانتیاوې برابر کړي چې د یادو کسانو لخوا یې په عملي کولو کې ځنډ رامنځته کېږي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د ډیورنډ کرښې له هغه غاړې څخه یو شمېر سوداګر او پانګوال غواړي چې خپل شرکتونه افغانستان ته انتقال کړي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په کوټه، پېښور او بلوچستان کې افغان سوداګرو تر یو نیم میلیارد ډالرو ډیره پانګونه کړې چې د نوموړي په وینا اوس د پاکستان حکومت لخوا د دغه شرکتونو له مسؤلینو سره دوه ګونی چلند کیږي. د شغلي پسرلي په خبره، اوس مهال له 240 څخه نیولې 300 پورې د شرکتونو مسؤلین غواړي چې خپل پانګه افغانستان ته انتقال کړي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو د اوس وخت را رسیدلې چې اونیس پروګرامونه د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکي واورو.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګر کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منای. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو میلمنیم چې دروژې مبارکه میاش په خیر تیر شوی وي، عبادتونه مو قبول او د نیکمرغه کوچنی اختر در رسیدلو په مناسبت تاسو ټولو ته د زړه د کومې مبارکۍ وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان ولایت د اوسیدونکي ملک عبدالرقیب ستونزه راخیستې ده. ملک صاحب پخوا لازادی رادیو سره اړیکه نیولې وه، ستونزه اداره چې و پروژه را په لغمان ولایت کې چې د استنادي دیوال چې هلته د خلکو کورونه د اوبو له ګواښ سره مخ دي، دغه ستونزه ملک صاحب موږ سره شریکه کړې وه. موږ د کلو او پراختیا وزارت سره شریکه کړه، هغوی وویل چې ملک صاحب راشي د دوی ستونزه به واره شي. خو ملک صاحب وایي چې د دوی ستونزه نه ده واره شوې. راځئ واورو چې ملک صاحب مراجعه کړې نه ده کړې او که څنګه چې دوی وایي چې د دوی ستونزې ته رسیدګي نه ده شوې.
زه ملک رقیب عمدار ملک زای د قرغیو ولسوالۍ د انکشافي شو راغلی د لغمان دی ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم.
بله ملک صاحب، څه ستونزه ده؟ بیا هغه پخوانۍ ستونزه خو موږ د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د ویان سره خبرې کړې وې، هغوی شتوی د مراجعه وکړي دا ستونزه به واره شي.
تورمان صاحب تاسو په گفتې سره زلاله ما په هغه وخت کې او هغه ته وزارت انکشاف دیهات ته، مگر متا سے پانا چې یو والے کاپی جاری دی به ورک یو پارزان لا سورج باد والے کرا کلا سورج باد چلا سماګه کاپی ام لاله پسې بل خو خلاص د سبا د تو ام سلور زل یاری دی نو سلور والے ورکه سولې او کم کار کم نتیجې ونه مو مو نه نتیجې ور کړلا. نو ماګه چې زمنګ د اسنادو ماګه تکرا دي سې دي هیڅ کار پېنه د سوای او زمنګ د ولس خلق ډیر زیات تاګه یا ده دا تکلیف په دې په خاطر چې ما خو مخکې تاسو ته ویل چې زما کې وړي وو په کورو باندې دا وب سمې دا په دې وخت او خېزي هم دا تورمال پې
دا دقیق کم زیاده ملک صاحب
دا قبيله لمته قرغيو ولسوالي
نو به ډيري راضي په سين کې
او سين کې وب څنګه چې تورمال صاحب دا خو هغه دا سين دا اعظم زما کې وله اعظم کې خطول ویولل دا خلور کال مخکې دا سروي ډیزاین سوې دا هغه مگر دا خلور کلو کې اجرات ونه سو او دا زل هم ما غدا لاله پکا تاسې یخو باندې ولې ګمر ته کې د پوس وکړم دغه څنګه نور ځات اخلاص ولس کا غپ ورکوا او دا زلی تورمان سره کچې ته زموږ وختونو ته تاسو ته وڅد دولت نو ته هغه ونه وای مثبت جواب ونه وای نو ان شاء الله چې ولس د خپل جهاد وختون کړه او ولس د دولت د ولس سره جوړ ده او ولس د خپل حق غواړي او کچې ته د ولس حق په دې وخت کې ورنکې په دې خطر کې دوه مخامخ ده او دوه کور نظم ته خو یو او تا کور نه وړي نو په دې کې چې دولت موږ سره کومکونه کوي نو ولس به خپل جهاد نه دفاع وکړي او د کابل او د جلال آباد لوی لار وتړي دي.
ملک صاحب دا فکر نه کوي چې سیمه ایز ادارې له خوا دغه د ستونزې د واري برخه کې اقدام وشي دا به خوي که څنګه؟
هغه د ستاسو تورمان صاحب چې دا هغه ټول د همدغه ادارې له خوا نه پرځندې ولسوالۍ له خوا نه همدغه ولایت ته ولایت نه تللی وزارت ته دا خو دلته نور کوم هغه نشته چې دې خوانه اوسي چون د اسنادونه هغو سره دي کار هغو سره ده بودیجه هغو سره ده پیل د کار هغو سره ده هغه کولی شي چې فرضاً هماغه اسنادونه هغه چې فرضاً ریاست مالی ته بلته ووایي چې ورور ده ته بودیجه ورکړي چې دغه پروژه د خلکو اجرا شي او دا خلک د اوبو نه هغه چې په امان دې خطرې نه نو ټول کار په وزارت کې ده په دې محلي په ولایت په ولسوالۍ کې خو شیانه صحیح دي چې هماغه څه کاپي شوی او اسنادونه تللې وزارت ته
د انصاف پلټکه.
د ملک صاحب عبدالرقیب ستونزه مو واوریدله. بیا ځینې مو د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت ویان ښاغلی اکبر رستمی په دې اړه وغږولو. ښاغلی رستمی د دغه ستونزه په اړه ازادي راډیو ته وویل
وزیر شیون شوم هم د مجلس مشرانو جرګه وضاحت داد. یک تعداد کسا که در گذشته مثلا آمده خواهان
د کلیو پراختیا وزیر په مشرانو جرګه کې په دې اړه وضاحت ورکړ چې یو شمیر سیمه ییز مسؤلین که هغه هر څوک دی په تیره کې راغلي او غوښتنه یې کړې چې یو پروژه لرو او دا باید سروې شي. دا پروژه سروې شوې خو په دې معنی نه ده چې په بودیجه یا پلان کې شامل شوه. نو دا پخوانۍ ستونزې دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې پروژې سروې شوې خو پیسې ورته نشته او د کال په بودیجه کې نه دي شاملې شوې. خو د تېر یو کال راهیسې هیڅ یوه پروژه مخکې له دې چې د بودیجې په اړه فکر وشي نه ده سروې شوې. په لغمان ولایت کې ډېرې داسې سیمې شته چې د سیلاونو له ګواښ سره مخ دي، خو زموږ ورته امکانات نه لرو. موږ د خپلو امکاناتو او د هغې بودیجې له مخې چې پارلمان یې موږ ته ځانګړی کوي خپل پلان مخته وړو. د استنادي دیوالونو په برخه کې یوازې د کلیو پراختیا وزارت کار نه کوي، په دې برخه کې نورې ادارې هم شته چې کار کوي. دوی راغلل، ما اړوندو مسؤلینو ته ولیږل. په دې پروژه کې نورې تخنیکي ستونزې هم موجودې دي چې زه به په دې اړه له مسؤلینو سره خبرې وکړم.
برای مسئولین مربوطه روانشان کردم که چی مشکلاتی در گذشته وجود داشته. خوب است که ما میره بپرسم.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
کوتی حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ود دیونه خبرونه چې تاسو واوریدل ازادي رادیو هڅه کوي چې ستاسو ستوندې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسوي او مهلم دا چې ستاسو د سونزو د واری په برخه کې اقدامات وشي. تر بل خبرونه مو پوله وبخون کې خدای سپارم. خو په تلو تلو کې د ټلیفون شمیره لزان سره ولي کوي 0992 93 تر بل خبرونه مو پوله وبخون کې خدای سپارم. خوونه ولري
د انصاف پلټکه
آزادی او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن
گرانو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام. تاسو ته د کوشنی اختر مبارکي مخکې له مخکې وایم او خدای دې وکړي چې د روژې مبارکه میاشت په خیر او آرامۍ در باندې تیر شوی وي. خوشاله يم چې تاسو د علاقې وړ پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلې او زه ته روشن د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو ورځو کې مو زموږ د شمالي ولایتونو فاریاب او سرپل د یو زیات شمیر اوریدونکو پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ترلاسه کړل چې په هغه کې د جنو وسلوالو ډلو د عملیاتو او د هغه په ترڅ کې د زور زیاتی او ناوړه چلند څخه شکایتونه کړي دي. نو موږ په دې خبرونه کې د دغه هیوادوالو پیغامونه او وروسته بیا د ازادي رادیو یو رپورټ په همدې اړه خبرو چې په هغه کې د اړوند چارواکو څرګندونی او ژمنې د دغه سیمې خلکو ته وړاندې کوو. او وروسته بیا د تل په شان ستاسو ګران اوریدونکو نور پیغامونه او په هغه کې به ستاسو ستونزې شکایتونه او نظرونه خپاره کړو. نو راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت نه د ولتابات ولسوالۍ د ازنا پیغام نه شرکو مستفینه که اسلام غنی څخه په ورسو دا ورځین د دوستانو په لور یو د ملي ورته اسکار نه ستدل ته په شپور کې په ولتابات کې عملیات شروع کړی دی. برای په سار انا ته د شپور په شلاخ کې وو دا یو اسلام چې درې موټر د فنان څخه خاني تر اورې څو چې کور او ته په برچی اسکار وې د ملي ورته اسکار نه څه په کې قربان ملي ورته دا ملي ورته دا واسي چې عملیات کوي دا خود سره دی د خدا او د قران دی فلیاز خدای فلیاز قران زیات ته زیات نه پیرا و سر په کني څه سره ما وین چې دا ولې دا چې یو سر دی څه او کوه چې دا به تا نه یاتره نه دې تا یات نه چې ته پښتنه نه چې خپل په سر باندې دی د خدای فلیاز د قران فلیاز د شفر کو خراب اخلاص تر ټول نه رو څه دې ګرځ نه چې څه په دا روزه کې راو او ستاله دا بل نه یې چې په یوه چې دا ان خو مخ په پورته ده په خوده مرکز میمنی ټول دا دوی نه یې دا یو نه و پاتې دی بل تر واوښته نو خدای په امان دې خپل پلیاز خپل له پاریا د ولایت د ټاوا ټول سوري دا ششکور د منځ کې.
السلام علیکم. زه د ازادي ټول یو د کار کوم چې می ما باندې کوم پیډي دې چیرې غوږ جوړ بس ان پلا په غاڼه مې هم ولایت د مات کې دې څه ساتل پتا ما کې مګر دا کوم په یتون چې په پاریا ولایت کې دستم شروع کړی دا د افغانستان د چې د پانه بل د افغانستان توان لپاره شروع کړی دی ور چې پښتانه برباد کړي او خپل د پاریا ولایت هم خپل پلان مې بس گزاره کوم ما د لوټو چرواک د ایله ده چې دا د دې اقدام مخالفه وي چې کوم خو نه چې دولت مخالفم به تدلان زیات شي دا پیغام مشرانو به دې لږه ازادي لري نه شي کې وسلام ازادي لري نه به.
السلام علیکم. ساره نور احمد خبر کوم فاریا ولایت او دولت آباد ولسوالۍ سره د شوران لښلاغه وروره درې ورځې دغه بې رحمه اربکیانو موږ په کلي کې عملیات وکړه. ښځه، نر، کوچنیان، ماشومان، مال، حیثیت، ابرو او د خلکو څه جایدادونه ټول یې تباه برباد کړه. دغه انساني حقوق چې دوی د دولت ورکړي د خلکو ته، دا انساني قانون د حقوق دا چیرې دی؟ ډېر سرویسو قانون د خلکو تباه برباد کړه. د چا په کور کې څه نه دي پولیس، نو د دې مسلمانانو هغه باید دا دولت وخوري. فقط وسلام.
سلام علیکم سر مسی ټول د آزادی کارکونکو، سلام علیکم. وایم دوم دلته په ولایت فاریاب کې دولت آباد ولسوالۍ کې دا حادثه پیښه شوه چې د رشید دوستون ترک جنرال رشید دوستون دخوا چې خپل وخت ټولو مثلا عسکرو دې ته امر ورکړي کوچنیان مثلا ښځې دا بې حجابه کړي. فقط دا قدر کې دی چې په حقوق کې دا حساب نشته، د دولت په حساب باندې. اما دا کار ډېر اجتماعي کار کړی دی او زه ټوله د رژیمونو سم دا خواهش لرم او د رئیس اجرایي سم دا خواهش لرم چې یو څوک کوای شي چې مثلا یا طالب په نام یو څوک وژني، ملت وژني، یا رعیت وژني، یا ښځې بې ایجاد کوي، دا په قرآن کې نه ده راغلی او دا په اسلام کې نه ده راغلی، دا په حقوق کې نه ده راغلی چې د چا حقوق پر دې رقم پیمال کېږي. دا قدر کې د ټولو ته خواهش کوم چې دا زموږ دوام رئیس جمهور چې نن خپل ځان بولي چې دا دغه سره چې به کې دا خواهش ده وکړي چې موږ ته وزیر دفاع نه لرو، مثلا موږ وزارت نه لرو، دا څنګه وزارت وغواړي؟ دا وزارت ودی ورته چې دا چانس ته سړی وزارت نه ورکوي، ودی ته سړی چوکي د ولسوالۍ لا نه ورکوي. او دوی چې راولاړ چې دوی مستنن دوم رهبر دی، رهبر څه معنی؟ رهبر یو راښوونکی، یو انسان ته، یو مسلمان ته. اما دا د سره حق نه ده. دا قدر کې د سیف خواهش لرم چې ټول دا خلکو ته دغه ووایي او که ته مسلمانان ته دا خبرې در ټول باید ته واوري او شبکې ور ټول ته باید تکرار وکړي. انسان پر دغه رقم وجهت هیچا درته حیواني نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټول ازادي او دوت خبرې وړاندې کوم تاسو او د ازمور پر سمت شمال په فاریاب په ولایت کې او د دولت آباد ولسوالۍ کې دا ستر جنرال دی، بریګ جنرال دی، دا راغلی د افغانستان د ماشومانو سره ډېر ظلم کړی، کورونه یې وران کړي دي، کمبلې ټولې کړي، اتار شکې بولې دي. دا څرګند د افغانستان اول مابین دی چې تاسو دې مځکې ته رالېږي او د څو چفاون کې. آیا په قرآن کې دغه راغلی اسلام دا وجه کوي کورونه د دې خلکو باید ټوله بس خاص وکړي؟ دا سیاستونو څخې موبایل ګوشونه اخیستي، پیسې اخیستي دي. دا اسلامیت پر دې رقم دي، اسلام دا رقم دي. وروره دا څه رقم کې مبین کړي؟ دا څه رقم سړی دي؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آواز باید تاسو په ټول نړۍ اسلام کې باید پخې.
السلام علیکم ټول اوریدونکو د افغانستان مزمنګ ولس، سلامونه. تاسو د فاریاب د ولایت د دولت آباد ولسوالۍ دا از موږ سمه چې کی دا جنرال دوستم عملیات شروع کړی خپل پر سر هغه ورځ ما ورځو ته زنګ وې د پیغام نه دی ورته دی. دا به رسنۍ کولی خبر دا په لیاز خپل دا ونی دی کی دا سر نه عملیات تجاوز کوي پر کورو باندې کوچنیان ګرد دی ویل نه یو تر غلي دی کورو چې وره چولې ولا چې موږ خاصه په شيګات کې سيزلې دي. پی دا ولنه دا کو دا ولې دا په تفسیر نه باندې کی دا مشران دا ولې دا د دې لوګیر نه کی دا ولې دا چې موږ دا اوس موږ څنګه خلاص دی وطن مخون. السلام علیکم د پاریا د ولایت د دولت آباد ولسوالۍ بشپور کوسینی.
سلام علیکم. د پاریا د ولایت بشدونکو د ازادۍ درادو کارکونکو ته اړوندونکو ته سلامونه وایم. دا د مجلس شو د واکونو مسره ډیر ترونه کړی موږ پرو ویلا شکر کوم چې پاول کړ او کوچنیانو سیاسي ریشې نه کړی سایو ملکی خار به وي او ټکی او شروع سره جرمونه کې سایو دا راځي رم دی باسي. او ما سلام
گرانو هیوادوالو، دا وساسې هغه پیغامونه چې د فاریاب او سرپل په سیمه کې د ځینو وسلوالو ډلو د عملیاتو په ترڅ کې د هغو د زور زیاتۍ او ناوړه چلند څخه مو شکایتونه کړي وو. اوس به د ازادي رادیو یو راپور ته خبر کو چې په هغه کې د افغانستان د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجینر محمد خان په همدې اړه څرګندونې کړې دي. دغه راپور رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د سرپل یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا له روانو پوځي عملیاتو څخه سر ټکوي او وایي چې دا عملیات د طالبانو پر ضد نه بلکې د یو ځانګړي قوم پر ضد روان دي. دوی وایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم ځینې قوماندانان د طالب په نامو بېګناه وګړي نیسي، وژنې یې، له کورونو څخه شړي او ځمکې غصب جذبوي. د سرپل دغه معترض اوسیدونکي د یک شنبه پر ورځ د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجینر محمد خان ته ورغلی وو څو دغه ستونزه هوارسي. د دغو خلکو له ډلې څخه دو تنو یې له محمد خان سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل:
زه حشمت الله د سرپل ولایت د امام جعفر د کلی یم. د دوستم راتګ د دوه درې میاشتې چې کېږي ملیشې جوړې کړې او شمال خواته لاړې. په دې جریان کې هلته پر پښتانه ډېر ظلمونه روان دي. چې د جنرال صاحب دوستم قوماندانان دي پخواني دا چې کمال په نوم د یو پاینده دی زما خپله کاګان دي ځکه په امام جعفر کې د سرپل په اشاره کې دي دا څو شپې مخکې د روژه کې د قوماندان د دوستم دی موسی خان نومېږي یو پوسته ورته ورکړی د شارا مابین کې د اشاره د قسمت څخه د زموږ خپل زما پلار زما پلار کلا ده او بل زما د ماما کلا هلته ده زموږ د نیکه کورونه دي دا یو شتله په مرمې دیوالونه یې سوري کړي اوس هم تاسو کولی شئ که مطلب لاړ شئ هلته ګرد تشندید ګوایونه
محمد هاشم ساغزی د سرپل ولایت
زما خپل پښتون په ساحه کې په منطقې کې ورکیږي او ګرځي زه خپل په تور نیو کې رم زما مشر راضي باندې کیږي د علي زو د قوم مشر شاولی خان دی دا راضي ورته سل کور دوا سه کور زر کور تر شاولار دی به چرګان پورته وشت زغلی وای زموږ مشر وړاندې باندې سو مشر ژوندۍ سپکار
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستيال د سرپل په ګډون یو شمیر شمالي ولایتونو ته تللی او هلته د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. د اجرایي رئیس لومړی مرستيال له سرپل څخه راغلی کسانو ته ویل دا ډول کارونه عبدالرشید دوستم نه بلکې هغه کسان کوي چې خپل سری وسلوال دي او نام نه یوې دغه ډول فعالیتونو ته زمینه برابره کړې ده. محمد خان ډاډ ورکړ چې دا مسله به له ولسمشر او اجرایي رئیس سره شریکه وي.
دغه حالت باید دوام پیدا نه کړي دغه مخه ونیول شي. یوه یې له رئیس صاحب اجرایي سره او رئیس صاحب جمهور سره به دا خبره حتمی ضروري شریکوم.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند نظر واخلو خو له هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. خو د افغان ولسمشر د لومړي مرستيال جنرال دوستم مطبوعاتي کارکونکي حبیب قویاش ازادي راډیو ته دا ډول شکایتونه په کلکه رد کړل:
زه د داسې پیښو شاهد نه یم. زه دا څرګندونې ردوم. د ولسمشر لومړی مرستيال وړاندې د دې چې عملیات پیل کړي له ټولو امنیتي ځواکونو سره جلسه نیسي او ټینګار کوي چې څوک باید ونه ځورول شي او هیڅ چا ته زیان ونه رسیږي او که چا دا کار وکړ د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې به مجازات شي.
ښاغلي قویاش زیاته کړه: هر څوک چې په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري نو له دوی سره دې شریک کړي څو دا ډول قضیې تعقیب سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستيال لخوا پیل سوي عملیات ګټور نه بولي. د دغه جرګې غړی انجینر سید اکرام وایي چې د شمال په ګډون په ټولو ولایتونو کې باید هر ډول عملیات د ملي پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو لخوا په همغږۍ وسي څو عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي.
اوس به هم راسو د نورو مختلفو موضوعګانو په هکله ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو اوریدو ته.
سلام علیکم، زه محمد یونس یم. د غزنی د ولایت دندلو د ولسوالۍ یم. د کابل له توفیق څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه نن هڅه مې کوي دلته پروت یم نو هیڅ تکلیف مې نه معلومیږي. بندې یم، قلمداد دي اختصاص مو وسه د دې شنل په نن یات کې زه غواړم چې ما غمو دولت وو کې داسې یو غم لای شي سره تېخ نه شي. ما د درد را کوي نن یات مې کېږي یو مخمنه د سلسله د شنل د مظلوم لا تر کېږي. دای ما په حق کې ظلم دی یو ځوان مې تور مې لو شاته مې شپې ورځې صفاکيږي پیواز نه لرم مور پلان نه لرم در په دره خدای دې وکړي ما غږ سره هغه چا ولې کېږي چې د عمر بوت کېږي. مګم د ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه. دا مې یو پیغام دی ټول دې نن نه نه لپاره هغه خلک چې څوک نه لري حکومت باید توجه ورته ولري. ځکه هغه زر نه امید کیږي نو خدای دې وکړي چې موږ دا خلک نه امید نه کی ډیر مننه او دې ما دا پیغام نشر کړی. وسلام په احترام.
السلام علیکم، محمد د هلمند څخه سره په اړیکه کې یم. زه غواړم چې تاسو به د بدرې پلان اته سو اته مینیټه پیغام ورلېږئ. تاسو وايي چې د کرکټ په اړه مخته سپورتي چې یو جلا پروګرام جوړ شي مشته معلومات ډېر ژر ژر راکوي. د کرکټ په اړه او د نور سپورت په اړه خصوصا کرکٹ پاره موږ نه خبر عمر شته لاته سي نه ستنه لرو نو اسی بر چې تاسو سره سړي ترانه کوي نو موږ شاته دا وو نو تاسو مداهله د ازادي د کارخو خصوصا مداهله د کرکټ په اړه موږ ته معلومات هر ورځ
گران اورور محمد د هلمند ولایت څخه موږ همیشه هڅه کړې چې د کرکټ او نورو سپورتونو په اړه خپل اوریدونکو ته تازه او بشپړ معلومات د ازادي رادیو د لارې وړاندې کړو، او د دې کار لپاره موږ هر ورځ د ماښام پر 3:30 بجې سپورتي خبرونه او په هفته کې دوه ځله یو ځانګړی سپورتي خبرونه لرو چې په هغه کې نه یوازې د کرکټ بلکې د نورو ټولو سپورتونو په هکله نوي او بشپړ معلومات وړاندې کوو. نو تاسو لطفا دغه پروګرامونه واوري. ستاسو د بریالیتوب په هیله.
السلام علیکم، متین غروال خبرې کوم د خوست ولایت نه. ما دا نظر ده چې د افغانستان د کوم ګمرکونو سیستم چې الکترونیکي چې شو ډېر فعال ډېر صحیح سیستم دی، خو چې خطه وجوه ته وشي او باید چې آنلاین ټینګار وشي چې دا کار زر تر زره وشي، ځکه چې د افغانستان کوم هوایي چلیږي ګمرکونو ته دی، باید دې ته ډېره توجه وشي. وکړه
حبیب رحمان یمن د کندهار د توشدون کی زما د پهونی پر د کندهار د پهونی پر اس باندې دا ژغلی چې د معروف ټول سوالی کې هیڅ مکتب نشته، خو مها شخصیه د لاس کال دور کال څخه روان دي. نو د کندهار پر اس باندې دا ژغلی چې د معروف ټول سوالی موجر سره پر دا خبره و چې دا موجر هم د معروف ټول سوالی و چې دین کې ټول سوالی هیڅ مکتب نشته، د معروف دیره غرنی او د میشته ول سوالی دا د کندهار له پونی له رئیس څخه می دا د خصوصا د وزارت څخه د کندهار د کومینو شورانو څخه چې د معروف ول سوالی ستونزې ته مشکل حل وکړي. د تاسو څخه مننه، تشکر.
قدرمن اوریدونکو، دا و د نن ورځې د ازادي او اوریدونکو خبرونه او تاسو پیغامونه چې موږ ته مور علي ژلیوه. نو تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په دستګاه کې ثبت کړئ او خپل ستونزې، نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. د دغه پروګرام د ټلیفون شمیره د دې خبرونې په پای کې درته اعلانوو. نور نو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی. همدارنګ د خپل همکار شاغلی محمد آصف حبیبی څخه مننه کوم چې تاسو دوستانو د پیغامونو په اوریدلو کې زما سره مرسته کړې ده. تر بلې خبرونې پورې تاسو ته ښه ژوند او خوشاله شپې غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مونگ لپو کے دے زالیو کی
مارغان دراش زمنگ لپو کے دے تالیو کی مارغان دراش زمنگ لپو کے دے تالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے موچنار نلری غرم نختر نلری کلے موچنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی خلق پخ پلو کارو دوخ دی پما کا